د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې او ساتخ خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلرویشت ساعته به پرانیستي وي، له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني، ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه، چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه راستانه شوي، د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو د ساحې په اتو نویو څاګانو کې د تیلو د استخراج چارې پرانیستي. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په برخه کې دقیق معلومات نشته، او ویل کېږي د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اور بند شپږمه ورځ ده، او تمه ده چې دوه ځلې نور به هم حماس اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو د برید پر مهال څه باندې 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا اتیا یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شول، خو لا هم حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي، خو دا یې هم ویلي چې که څرګند شي چې حماس د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي، نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. اسرائیلی چارواکي په غزا کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس ډله بولي، خو د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه 1.5 زره کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد د شمال ختیځې سیمې سومي پر سریدینا کلي د روسیې توغندوی حملو درې کسان وژلي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل په وژل شویو کې یوه 9 کلنه ماشومه چې له خپل پلار سره په موټر کې وه هم شامله ده. د چارواکو په وینا په دې حمله کې د استوګنې 15 کورونه ویجاړ شوي. د سومي د څارنوالۍ دفتر ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا روسیې د دې حملې په وسیله د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي که نه. لبلې خوا د دنپرو پتروفسک سیمې والي سرهی لیساک ویلي دي چې په جنوبي نیکوپول ښار کې هم د روسیې په یو بله حمله کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ لګېدلې ده. او په ابوظبي کې د لس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان لوبډلې 138 منډې او په ځواب کې نیویارک لوبډلې چې رحمان الله ګوربز هم پکې لوبېده یوازې 96 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارترن واریرز لوبډلې چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی هم پکې لوبېږي سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په سیاله سمپ آرمی لوبډله کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، قیس احمد او کریم جنت لوبېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لاندې خبري برخه ته راغلست. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور لاره د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په فکر کې ونه وسی. ښاغلی کرزی د خبره د جاپان له یو خبري اژان سره مبارکه کړې ده چې پرون خبره شو. لبلې خو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفین پکې راټول شوي وو، تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسېده. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خپره شوه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر وتلی، له ډېر وخت وروسته یې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله دا هم خبره کړې چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمیر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و، څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې، که د سیاسي عملیاتو په لارې، که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه، نو زمونږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کېږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی، په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څیرې پکې ټولیږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند هم دی، ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي، خو د ده په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتي غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسي نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي روغتیایي مرکزونه جوړوي. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا تر اوسه د شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونو د ترمیم چارې روانې دي.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات ځپل شوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات یې تخریب شوي، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړې کوم چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وو. یونیسف یا د پروژه دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وای هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څور جوړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول شوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد ویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نوري هم روانې دي.
زموږ د وایچپي موسسې د مرکزي دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د تر څنګ د عامه روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داس نور کلینیکونه هم ډیر وساغه تخریب شوی دي، هغه الحمدلله اوس جوړ شوی دغه افتتاحات آمده دي، دلن ورځې کوم دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوی، بلکه ګان شمیر نور عامه تاسیسات لکه شوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بشمیره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکو هم خوشاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکټران ورته په دندو وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دی وای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه پښکینه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل پښکې شتون نه لري.
مخکز مشکل نیک ډیر وجاړ او وران او در په در او الحمدلله وساده ترتیب ټوله برابر سو.
دا غړي خو ان شاء الله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو ان شاء الله موږ دغه غواړو چې د څلور ساعته د پاره کار برابر شي، نو بیا به تر دغه خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم د لیدي د شار خلکو ټول تمال میږي چې د غیر مسلکي کسانان ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه د هر چا تمال میږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلي هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد لوجي خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تک توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په کونړ کې په شاقه کارونو بخت ماشومان وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د کاریګرو ماشومانو شمیر زیاتیږي او کارونه یې پر نشت حساب دي. د دوی په وینا د بیروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالی او د کار د نشتوالي له کبله دوی نشي کولی چې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد ته هر سهار له کرهالی، دمکلی، تیشی، نواباد، شګی او له یو شمیر نږدې پرتو ولسوالیو څخه په لسګونو ماشومان د شاقه کارونو ترسره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي، خو دوی وایي د پخوا په پرتله د یادو خواریکښو ماشومانو شمیر زیات شوی او مزدوري کمه شوې ده. د اسداباد په مرکزی څلورلارې یعنی د شهیدانو چوکې یو شمیر کوچنیان خپل لاسی کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د ولاړو ماشومان په منځ کې یو هم دولس کلن نعمت الله دی وایي په لاسی کراچی کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا چې کاری سخت او ګټي کم ده.
کار نه سخت دی، دغه د کودار مدر راډ کو ورځې اتیا او 500 صدقه کېږي، هیڅ شی نه کېږي، بس کور روان کړی چار روانه کړی.
نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه، بوتل او نور شیان راټولوي او به پلوري.
سر وخت راځي یخنی ده نه ګټي کو کې می څو کمښت بازونه او کاټین نه بوتل لا شیان راټولوي.
ټول خاریکا خو په شاقه کارونو بخت ماشومان همدا یو هیل لري چې زده کړې وکړي او له دغه شاقه کارونو خلاصي. خو په ویناي چې د یا ترمان پوره کېدو مخه یې غربت او بیکسۍ نیولې ده. رومان
مخکبه مکتب او سینما او مکتب امرانه غریبای نه پدل اینه مکتب لذي و زم کړي ګماول شي اوس ما غریبي نه زم مګل
دوی وای کله چې خپل همزول او ملګری په پاکو جامو کې خونځي او ته د تک پر محل بینی سخت زوريږي. دغه ماشومان له وسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو له سختو اقتصادي حالاتو او شاقه کارونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي بیوی په جنگونو بمباری او چاودنو او دې تور ته نورو پیښو کې د وژل شوو او معلول شویو کورنیو ته یې میاشتني معاشونه مقرر کړي او د وخت په پوره کېدو ورکول کیږي. په کونړ کې هغه په سلګونو یتیم بې سرپرسته او غریب ماشومان چې د کورنیو د ګټې وټې او نفقې پیدا کولو درانه پیټي پر تن کیو وجودونو بار دی په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې تیرو شلکلنو او له هغه وړاندې جنگونو له ډېرې کورنۍ د سر او ګټې سرونه اخستی او دغه کورنۍ نن سبا د کمزور اقتصاد لامل کړهونه غالي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شلباریم شی چاری
چرته لدراشا تم فادر پسی وګورا
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غشتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو لیوینه به ټولنې خبر کړو.
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، طبلا نواز هم شته، لیک موسر رباب والم شته، لیک موسیقار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارونو ته هم ورولو. په لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخیدلایم.
د وطن او د تیرې زمانی ارمان زمونږ د شعر موضوع ده. په کټ کې
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوی دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورزنګ اغیزې او شعر په هنه د زتو زخت اسلام د تمدن تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ
د دې سربیره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو او د یو نوی کتاب د مخکتنی غونډې ته مو ورولو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلې بندیزونه لري کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده. خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوله. د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې استلې. کله غریب ګندنه خرڅي او کله پالک خرڅي تر ټولو ډیر زیات خپه د خپل الوادونو ته يم.
چرته له دراشا تم قادر پس وګورا
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغړی خوشحال تاجوی اتلس کاله د افغان ولس روح او روان په اصلي افغاني موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته پریږدي په خپل رواني د منی باد لګیدلې دی. خوشحال تاج ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلاری ګوزان وهلای او مشربوري د سرطان په ناروغي اخته دي.
زما پلارجان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشرور د سرطان په ناروغي اخته دي چې سندر ویل راته بن شو. څو کار زمينه خو ما ته برابر شي کنه چې تر څو د خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نو مړی وای چې د جمهوری نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، محفلونو ته تلو، له ټلویزیونونو څخه یې د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي یې بنده کړې، دای او کورنۍ یې یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنۍ توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړو خو داسې چې هغه ګیس هم نشته، دغه ترکاري وړو چې په خو لرګي مین ختم دي، هېڅ شی په خدای کې دولس کسه پامل مې د کور کې شپږ مې لورګانې دي، دوه مې ښځې درې مې زامن دي خورجانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرامه ده او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. زیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
سم غټلې هغه پیسې مې سره هم پخېټه خوړې، درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمې دې وینه کمی، دا غوي مصرفونه کول د ازما د وس کار نو. یو پیغام رسون کې خلک یو دور ولې د سولې د خوشحالۍ د مینې د محبت نو دا وختونه لرم چې یوازې زنیم زما په شمول داسې ډېر هنرمندان چې څوک تبله غږی، څوک رباب غږون کې دی، څوک کیبورډ غږون کې دی، څوک سکسفون غږی، بچی وطن کې پاتې نو که دوی ته اجازه ورکړي نو دا به ډېره ښه.
زیا سهار زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته، هغوی هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ خپل هیواد په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیل ټول هنرمندانو چې له هیواد بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپل هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي راډیو ته ویل چې د هنرمندانو عاید له همدې هنر څخه و چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر پار کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبانو حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنه وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګیدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه تفصیل یو راپور د سر شریک کړم، پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کدی په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
په پیښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي او د دوی د تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلې تګلارې جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوائی
لیک موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وې دي کوم سره تبلا نواغم شته، لیک موږ سره رباب والم شته، لیک موږ ستار والم شته، دیکھ مونږ سره اور کوټ آرٹسٹان چې کوم دي هغه ويم شتا مونږه مطلب لري فنون لطیفه سره چې کم غبي ریلیټډ کسان وي هغه مونږ سره شامل دي پېښه مونږه دا نشتر حال ورته دا مونږه غلي په دې نړۍ کې مونږ لیکلي چې مونږه دا سزه پکار دي لکه هنر کدی غونته چې الته هر مازیګر دل دغه نور انټرټینمنت سشته نه چې دا فنکاران راغونډیږي خپلو کې سم مسولی وي سو ډسکشن نو دا زموږ پلان کې شته او ما خالي تاسو په دمو پریس ریلیز کوم ګوره
د یاد تنظیم جنرال سیکرټری شازی محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنرکدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي
دوی چې د فاونډیشن پر ذریعہ باندې موږ آرټستانو د لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناسته هم کیږي او موږ په نشتر حال کې مختلف خپل پښتو خپل کلچر خپل دود خپل دستور باندې پروګرامونه هم کوو زموږ په خیال چې فاونډیشن با موږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وسیله د باز موږ ټول فنکاران موږ هر وخت راغونډ یو هغه به خپل فلی پروجکشن چې کوم دی د دې آرټست اکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت موږ سره 280 منیمم او ماکسیمم 275 280 کسان دي او دا موږ سره ممبران دي او نور هم را روان دي
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندي فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کم ضرورت دي نو که ریشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کور نه نشته زمنګ دا کوشش چې هغه د پردا سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره من خبرو کو چې دا غي د پاره یو من ته یو زم دغه کی چې هغه د پاره منګه لګیو سټرګل کو کنه من سومره چې فاونډیشن والی چې منګه آرټستانو یو خپل کالونی وي او دا غي نه علاوه منګه وای چې کم داسي ډاکټران دي یا دغه چې کم ځونو کې زمنګ جان پہچان دی یا سو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کیږي چې زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکولي شو کنه
په خبري کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریک همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلارې اعلانوي
په پیښور کې د سمیسو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو پاړه واوري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
سندریز بانډارونه ولې پکې شوې دي په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلې شي دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول کله به دا بانډارونه چمبو چغکو او حتی تالونو او کاسو په سیمه سکل نن سبا دا میلې سړې شوې دي په دې راپور کې سره ور
دا افغاني کلتور د ډېرې نورو کډونو ترڅنګ یو دود بانډار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې هم رواج لري دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دینی مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي خو دغه ځایونو ترڅنګ د ملکان او خانانو په میلمستونونو کې هم بانډار نه کیږي په دغه بندارونو کې د سوفیانا وارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بنداري سندرې بلل کېږي خو د دې ترڅنګ لنډ چې غا کې شلنګونو دریا او تال سره پخوانی نکلنه هم اچول کېږي
خدایا لویا دتا خارې ګلمکیای
که څه هم چې بندارنه دی وي ورسته پات ټولنی دود بلل کېږي خو شاعر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي
په خو په دې پښتني سیمو کې ز په خپل په داس بندارو کې ما برخه اخیستل چې په غوږ په طالبانو سندري ویلې دغه طالبانو په خپل دغه شعرونو لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شعر سره به دغه سندري ویلې هم د دې بندارونو اهمیت په څه کې و د دې اهمیت په دې کې و چې خلک بچ بکل کله د ژوند له چارو ستړي وو په ونی کې یا په میاشت کې دغه بندارونو جوړیدل نو دغه د دوی لپاره د تفریح وسیله و ځکه چې په دغه سیمو کې لکه په نور نړۍ کې کنسرتونه کیږي د موسیقي پروګرامونه جوړیږي یا یاد نور د تفریح ځایونه یا دغه په دغه سیمو کې نو نو دغه بانډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله و. خو اوس چې دغه بانډارونه ختم شوي دي په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی او له موسیقي سره چې هغه کومه مینه وه په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میخیل په بندارونو کې یوازې سندری او شعرونه ویل دود بولی، خو د کوزی پښتونخوا شاعر، لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې وو هغه زموږ پښتني کلتور وو، او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډیره وه، چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر په خواج دا د ملکانو د دو ډیرې به وي، په دغه کې به یو خلاص کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس به فاینل ته په خوشحالي ورسېد. نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه یو چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یا ټپې وي، په بانډار کې د دنیا جهان چې پخوا به د دوو ملکو د دوو هیوادو جنګونه سوي، دغو غزلې به هم ویل کېدلې. بانډار کې یوازې دا نه وو چې یو ټپه به وویل یا دا وو چې موږ کوم وایي کاکړۍ غاړي به ویل، نه نه، په بانډار کې به دغه سوچ په بانډار کې به معراج نامه به هم و، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو په بانډار کې به وفات نامه هم پکې و، چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت وفات کاوه. که زه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوی ده، قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی ده، ولې د بانډار د دې سره مخ کیو؟ دا هغه وروسته امیر خسرو چې و هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
دغم گلیو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی.
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی، او په وسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. خو لیکوال، شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت د بانډارونو پلازمینه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوي دي.
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلې په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت د ځینې خلک په مزدوري تللی وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خوالته لیا د دریا تال، او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي، د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي، ناړ وي، او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باز خان علمیار په بنډارونو کې د ټپو، غاړو او نکلونو خبره کوي، نو د شالکه په نوم یو سپین ږیری بیا وایي په بنډارونو کې د نکلونو، شعرونو، غاړو او نورو شانو تر څنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ پخوا چې به دغه بانډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي. په راوروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به په دا بانډارو کې ویل کېدې. اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه به کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند، باجې یې پر رابندې کړې، دریاب یې پر رابندې کړې. وې ګناه لري چې شی کوي، وې ګناه لري. بانډار ډېر خوند راکوي چې کاشکې په هر کلي تللی وای او بانډار مو کړی وای.
که شاله کا په دغه بندارونو پسې خپه دی. نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بندارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله عبدالحر جلال ځای
د کمیډو تاثیرات باید درته ووایم چې خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به یې کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
ډیری بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خبرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له وی خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی په واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغیز کړی، مثبت که منفي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخ کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغلی ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر لیکم دا ما سره زما همزولي شاعران دي، هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کوم بل ډول اغیز دی؟ مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغسې په شعر کې دا موضوعات راغلي دي. نو زه خپله چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې یا وطن کې دي هغومره شعر دلته بیا هغونه خوند باندې نه شي سره لیکلی.
ولې دغسې فکر کوي چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتر راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټولې دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلې دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې تر راولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري څنه لري. یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوې که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کی شاعر د دې نه متاثره کیږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي هغه د دغه خلکې لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبر ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدای شي راشي او خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه.
ټکور صاحب، په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي. مثلا د طبیعت
لکه ځینی ونی په لندن کې نشته لیکن ډیر بوټی را سشته په لندن کې سي یا فرزن وبه غونډي شنه ځایونه کنه پارکونه لیکن څنګه فکر نه کوي هغه یو خبره ده وای شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي د همغه مکان شات تولیدوي.
زه دا خبر زه تاییدوم منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوند او رنګ له منځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول هلته م ټولنه هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب د سپیکر کټور په لندن کې ما چاپ کړی دی. هغه یو خدای زده چې طبیعي شکل باندې سړی پرمختګ کوي، نوي نوي موضوعات سره آشنا کېږي، د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي، دا ټول شیان دا عمر چې تېرېږي خپله دا زما دغه شاعري شاید دغه پخوانیو شاعري سره کاملا تفاوت ولري، دا د ډېرو خلکو خوښېږي. مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغومره زه په خپله که چېرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم، که زه چېرته په وطن کې وای ما به ډېر څه کړي وای له هغه څه نه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه، زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهورو شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهورو شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی. لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده، او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي، ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تاته وایم چې هر وخت استاد نواب بهر کې مړ شو، دغه پروستي شعرونو کې هغه دغه نشته ده په کې، مثلا دا تفاوت لري د انسانانو خپل د کپاسټي څومره ده، څومره د دې ټولنې اخیستې شي کوم څومره شي اخلي. مثلا موږ دلته کارګر سیم په پیو ناول کې هغه دلته یو قصابي تصویر وړاندې کی فرسکان، دا صحیح خبره ده، انسان متاثر کیږي. او که چېرته د دې شیانو تا ډېر تمخکې ډېر یو ښه خبره وکړه، که شاعر شاید د مچۍ غوندې دي هر چېرته چې وي له مغز نه پیل، مطلب شاد دي دغه شاد، خو د غرب او د شرق یو شی دي. او بله دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړل، دغه تفاوت د زمان هم دی، ممکن هغوی سل کاله، پنځوس کاله، اویا کاله.
نه نه، دوی په وروستیو کلونو کې ول نزار قوانی
نه مثال د مجموع کې تخې مکنه په وسه واروحات وسه د نواړي په خو کنه مسکه وخت ورته اوبس د یمن پښتانه شهرانو سم ابي بي سي اف چې وسو ګره کم شیر په کراچي کې لیکل دي، هغه د کابل نن پوخ دي، هغه لا د چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمې دي سره پرځکان، هغه یو ډیر خوشی لته وازاد شي. هغه اصلا موږ په پښتو کې د معاصر آزاد شي رغم غلمړنی پیل کې پلاس د کلمداري روپینه چې ځنی وای چې دا غل غزات شي په سب کې کلشي دا غي نور څه دا بي بي سي دا شعر اجازه وطني په وخت کې لیکلې دي، هغه ډېر خپل شعر دی، بلکې به جوړي دي غزات شي. نو دا څه ده چې دا سره نشي کولای دا خپل ماته ته ویل چې دا د انسان شکیده شي کې دې شي یو څوک زما هم زول له ما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي، هغه ډېر څوکړي. خو زما ځان په اړه باندې دغه دی چې زه مثلا هغه عمر چې هلته اکټیو ما هغه عمر دلته
ټکور سه په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري، یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنې اخلي، بل به بل ډول اخلي، او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالي نشي کولای هغوی خپل شعرو کې نوستالجیا ته مخه کوي. څنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دی، بالکل حتمن د وطن او د تیرې زمانی ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پکت کی.
لټکور صاحب څخه په مننې د دوی پنځه مشهیر ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده، او د دالی کول او د چیرې په نوم تذکره به چې د دونیبي معاصر او افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکونو او شعرونو بیلګې پکې راغونډې کړې دي، په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اور.
اوخ کی اوخ کی گل زانی، اوخ کی اوخ کی گل زانی، ستا غزل غزل زانی، ز اوسپیری شونډی می، ز اوسپیری شونډی می، ستا چپکا کل زانی، ستا بلا بلا حسن، ستا بلا بلا حسن، زما شدل شدل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکما خل زانی، زړه زما پختون خدی، ستا لکما غل زانی، ستا له دو خبر زار سلواری مثل زوانی، ستا زړه کټکور شپری، ستا زړه کټکور شپری، واخلا د افضل زوانی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوي. په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي. په دې اړه د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نوور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې، همدارنګه شعر پوهنه، دریم کتاب د عزت او زخت، همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ، دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړی.
هاشمی صاحب، د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي، د تاریخ دی او د اسلام په اړه کوم یو کتابو، لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی وو؟
زه دوزخ ده.
او د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده، بحث په دې باندې ده، انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي، دغه زیان اساس څو پنټک چیرته خودل شوی دی. مثال په ډول باندې، کچېری یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې، دته دایکه په حال کې هر ډول ستونزې د ماضي سره ارتباط لري. مثال په ډول باندې، ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي، یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی، د همدغه اختیار کې یو ډول به اختیار دی. مثال په ډول باندې، تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د بیلابیلو نور لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا په دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي، کدا ځان ته رسوي، کبل ته رسوي، دغه اساس او پنسټ چیرته یې خودل شوی دی، او انسان د تاوان پر رسول کې څومره دی او کا چبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا تر سره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوی دي لیکوالان څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه، د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغیزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډیر ښه کاغذ کې چاپ شوی دی. ډاکټورا ډیزرټیشن دی، لیکوال دی ډاکټور زرین انزور، دا کتاب ده. ده همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی، د شعر پوهنې په نوم باندې، دا د پوهان ډاکټر لال پاچا آزمون اثر دی، تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ علوم اکاډمي او بیا د زینو زیاتونو کمونو باندې، دا چې نوی مقررات کله د افغانستان جوړېدل نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی، نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کمونې وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړ. دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې، زه دوزخ دی، یو کوچنی رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، دا د پوهنوالۍ اثر دی، یعنی تالیف دی، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهانوال حبیب الله حیدری لیکل دی، دا هم تدریسی کتاب دی، د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې مونږ په تیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی، د افغانستان معاصر تاریخ دی، دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی دی، وفی الله امین زین نومیږي. خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمې میتود باندې لیکل شوی دی، یعنی د پخوانیو آثارو سره ډېر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لنډ وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبره کړي؟
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي، په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې بنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي، د کمپیوټر اساساتو په نوم باندې. د کونړ پوهنتون، د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساینس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی، موږ ترتیب او تنظیم کړی دی، او همدغه د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپی کتاب چاپ ته لیږلی دی، په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه، دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی، پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسی دی. همدارنګه د لال پاچا ازمون پوهان صاحب کتاب لیکلی دی، فولکلور دی، فولکلور لوستل کیږي، او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مترتیب او تنظیم کړی دی، دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډېرو ښو موضوعاتو نه دی، هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم، هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو، دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي ترې نه پښتو ژبې ته وژباړه، دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلی دي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخت پورې به بازار ته ارزه شي؟
امکان لري زیات او کم په لس ورځو کې بازار ته راشي،
یعنی راتلونکو اونۍ به خلک د شاهدان وچ دا کتابونه په بازار کې
ان شاء الله.
ډیر مننه هاشمی صاحب. د هاشمی خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه درې اونیو په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پوهنتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همداراز د شاغلی نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهان محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالی چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهله کې شنو میشي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. د کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخي او کوم مبالغه و نه کړم، مستی نه وته، ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وی چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سر یو مخونه کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږي، ما تسلیمېږي، د وخت مهارون کې جوړ شي، د دوه شیانو ډیر خیال ساتي، نظری نه عملی ژوند وکړي، نور مت تخریبوي، م به غوړه کېږي، خارق العاده کارونه وکړي، ژوند وکړي، تیروي ما غختلي خلک دایونه خلري او ځان وپیژنې د منصبانګي مهم موضوعات دي. دا کتاب می دهغه ناچار او بې وزلو زکونکو کورنۍ ته ډالې کړي چې د خپل ناچاري سره سره پر خپل اولادونو زده کړې کوي او داستر ویاړګني. خې خبري کتاب د داخلي او بهرني مترونو ټولګه ده چې په یو سر دوه ډیرش مخونو کې چاپ شوی، منصبانګي په څلورو څپرکو ویشل شوی. په لومړي څپرکی کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکی کې بیا کلتور او ورزښتي، په دریم څپرکی کې بیا هیوادني او کورني مترونه، او په څلورم څپرکی کې بیا لنور ژبو څخه راټول شوی مترونه شامل دي. پخې خبري کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هاغو ته چې په خپل خبرو کې متل کاراوني ته لمړیتوب ورکړي او خپل خبرې پرې پخه کړي د ډالې شوې ده.
د تازه چاپ شوی کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونې خبرونه کې یادونه شوې و. د نومبر په 24مه یعنی تیرونی د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داس کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د لوري دی چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه ترسره کوي، ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، مؤدبه ټولنه غواړو، نو د دې کار د همدغسې کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده، ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی. علت یې هم دا ده چې کار یې ورته کړی، اما ما موږ یوازې اشعار خپل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی، او لبره مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سل او اتو مخونو کې د نومبر په شلمه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د جنو خنډونو سبب شوې.
اساسا موږ خو غوښتل چې باید د شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیرغ چاپ شي چې تر ډېرو ځایو ورسي. متاسفانه چې یو تعداد د اقتصادي ستونزې وې چې هغه نه شوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیراس چاپ کړو، څو ډېرو محرومه ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنی کتابونه کې پېژني، باید د دوی سره شناخته شي. خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوی ته کار وویلی شي. نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یوه مناسب وایه سره آماده کړه چې کولی شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک په هڅو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه، چې کابو د کتاب اړوند څه انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثارو د چاپ غوښتنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوي.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب وو، او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو، او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوي کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په ګاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هنداري دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. الحمد وینا وسره به د ازادي رادیو عربي مجلې د دې اونۍ کڼه راوند غاړو تر بل خبرونه مو زحمت شي بار په خدای سپارم.
Machine khale na damalo ma.